ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او زما د ټکنیکی همکار جاناتن برامریز ګارشیا نیکی کلی او سلامونه ومني د دې روانې خبرونې د سر موضوع په کوټه کې د اف سی ځواک سره د نخطو پر مهال د سلورو کسانو وجنه دا او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مو درلره وړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري واوري. په اول خبرونه د فرخنده اسد.
په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. عوامي نشرګوند وایي باید د چین پاکستان په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په اړه حکومت خپل لوزونه پوره کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې د شام د شخړې په اړه له اروپایي ټولنې سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. نن د اف سی ځواکونو لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي تیره شپه د عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د جمعې په ورځ په سبزل سړک ناڅرګندو وسلوالو په اف سی ځواکونو برید وکړ او په نتیجه کې درې امنیتی ځواکونه وژل شول. بلخوا د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي په کیچ ضلعه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د یوې وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی او لس نور نیول شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوانن په کوټه کې وسوال یو کور ته داخل شوی او د یو ماشوم په ګډون یې دوه خزې وجلی دي. په پیخه کې یو خزه او یو ماشوم ټپي شوی هم دي. د کوټه د پولیسو په وینا ځینې وسوالن غرما د کوټه خار ته سیرما په نوي کلی کې یو کور ته د داخلېدو وروسته ناڅاپه ډزې پیل کړې دي چې په نتیجه کې یو ماشوم او دوه خزه پر ځای وجل شول. د پکوټه کې د سرحدي عسکرو ویان په یو بیان کې ویلي چې دا پیخه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. تر اوسه چا د پیخې پړه نه ده منلې. عوامي نشلګوند یو بار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړې دي. د ګوند مشران وایي حکومت ورسره کړي لوزونه سرته نه رسوي او د مغربي لارې په اړه متضاد بیانونه مخې ته راځي. د ان پی مرکزي مشر مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي
مونږ د هغې په بریفنګ اورېدو باندې ستړي شو. خاص کر حسن اقبال مطلب چې د هغه بریفنګ مونږ بایکاټ کوو او مونږ چې کوم دی نو بیا به سرکاري دې بریفنګ ته مونږ نه ځو. مسله وزیر اعظم غواړي نو آل پارټیز کانفرنس د روغ غواړي ځکه چې ټولو پارټو سره د وعده کړې وه نو دا وعده پوره کېدل غواړي.
د نوړاندې عوامي نېشنل ګوند د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا د سی پی ایک په اړه د روانې نهې په ورځ په پیښور کې د ټولګوندیزې غونډې کې له ګډونه انکار کړی و. بلخوا دغه غونډه هم ځنډول شوې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي وزیر اعظم نواز شریف ته په استعفا او احتساب کې یو لاره غوره کړي. پرون په لاهور کې عمران خان رسنیو سره د خبرو په وخت ویل د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې د حکومت ضد خپل اخیری احتجاج کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون د اذربایجان په مرکز باکو کې ویلي په پاکستان کې ځینې عناصر د هیواد پرمختیا نه غواړي نو ځکه هم له احتجاجونو سره د پرمختګ په لار کې خنډان جوړوي. د ارګ مانی وای د حزب اسلامي او د سولې عالی شورا ترمن د ګډي کمیټې د جوړېدو په برخه کې کار روان دی او ډیر زر به په دې اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم جاری کړي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې کاسه هم د ولسمشر غنی دغه حکم دقیقه نیټه ونه خوده خو ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هر اړخیزې هڅې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بریکس هیوادونو مشران نن د هند په ګوا ښار کې غونډه کوي. په دغه سرمشریزه کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویل تراګری په سیمه کې امن او پرمختګ ته یو لوی خطر پیښوي. په دغه سرمشریزه کې د برازیل، روس، چین او جنوبي افریقا ولسمشران ګډون کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس واره په یو ټویټ کې ویلي په افسوس سره د تراګری زیګونځای د هند په گاوند کې دی. نوی دلی په اسلام آباد دا تور لګوي چې پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او دغه هیواد په نورو سیمو کې د تراګرو امرسته کوي چې لوجې په سیمه کې بدامنی مخې ته راځي. بلخوا اسلام آباد دغه تورونه ردوي. روس په امریکا تنقید کړی چې دغه هیواد د ماسکو خلاف د مبینه انټرنیټي حملې تیاریانی کوي. د ماسکو دا نیوکې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن اول په امریکایي سیاسي ادارو د روس په مبینه انټرنیټي حملو بعد وی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ورکوي. بلخوا د امریکا استخباراتي چارواکو ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د امریکا حکومت د ماسکو ضد د ممکنه انټرنیټي حملې لپاره تیاریانې کوي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دوی دا کار د امریکا په انتخاباتو کې د روس مبینه مداخلت په جواب کې کوي. د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ویلي د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن دی د منشیاتو استعمال ټیسټ وکړي. ډونلډ ترامپ ویلي په تیره ټلویزیوني مباحثه کې هیلری کلینټن ډیر پرجوشه و. ترامپ په میډیا هم د درغلیو تور پورې کا ویلي چې میډیا پر د تورونو لګولو سره دا هڅه کوي چې د نومبر 8 نیټې انتخابات هیلری کلینټن وګټي. د ډونلډ ترامپ دا څرګندونې د 2015 کال د هغې ویډیو دو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلي چې پکې نوموړي د ښځو په اړه نامناسب بیانونه ورکړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او له اروپایي ټولنې سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې د دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی وو خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغه خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې جان کیری د روس بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف او د سعودي عرب، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکی له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره وکتل، خو د شام شخړې ختمولو په هدف دغه خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. دا خبرونه
اوزر کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرو درته زمونږه همکارې فرخندا صد اورول او اوس درته د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات وړاندې کوو. د عوامي نشر ګوند مرکزی جنرال سیکرټری د سی پیک په اړه باندې وایي
زموږ وزیر اعظم په آل پارټیز کانفرنس کې د ټولو پارټو سره وعده کړې وه او بیا اناؤنس کړې وه چې مغربي اکنامي کوریډورو په ترجیح بنیادونو باندې جوړو. پکار دی چې وزیر اعظم دا وعده پوره کړي.
په باڑا خیبر قبایلی سیمه کې یو کتابتون جوړ شوی.
مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
او د باختر ستوري ادبی خبرونه چې باز محمد عابد درته برابرې پاغې کې بعد کتاب پاړه واوري.
یو ډېر لوی خزانه ده کتاب د قومونو د یووالي، وحدت او اتفاق سبب
دی. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر له هم راوړي. د مشال تر څنګ اوسه اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د بلوچستان په کوټه او د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سرحدي عسکرو سره په نښتو کې د یو لاروی په ګډون سلور وسلوال کسان وجل شوی دي. د کوټې پر سبزل سړک د کومبینګ د عملیاتو کې دوه وسلوال کسان وجل شوی او د دوی څخه درنه وسله هم نیول شوې ده. د غډول د سلور ناسرګند کسانو د مړو میندل کېدو هم اطلاع ده. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
په کوټه کې د سرحدي عسکرو لخوا تیره شپه پر سبزل سړک د سرچ اپریشن په دوران کې دوه وسلوال کسان وژل شوي او ځین نور نیول شوي دي. د اف سي د بیان له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه سیمه کې دغه وروس د کمبینګ په نوم عملیات پیل شول، کله چې د جمعې په ورځ پر سبزل سړک د نظرګند وسلوالو کسانو لخوا پر موټرسایکلانو ګزمه کوونکو اف سي عسکرو ټکان وسول او په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي وو. ویان زیاته کړې ده چې تیره شپه سرحدي عسکرو یو شکمن کو کور ګیر چاپیره ګیره کړي، نو دغه کور څخه ناڅاپه پر سرحدي عسکرو ټکان پیل شول. په ځواب کې سرحدي عسکرو هم ډزې وکړې چې له امله دوه وسله وال کسان وژل شوي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. د وژل شوو کسان په باب لا تر اوسه دا نه ده څرګنده شوې چې هغه څوک دي او د کومې ډلې سره تړاو لري. هلته د ایران پل ته نږدې د کیچ ولسوالۍ څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې تېره ورځ د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې د کلدم بلوز تنظیم یو 2 کلن غړی محمد وارس وژل شوی. پر دې مهال 10 نور شکمن کسان نیول شوي دي. د ایپسین د ویان په وینا چې د پیښو وروسته درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. دغه ډول په تم کې د سرحدي عسکرو او وسلوالو ډلو سره په یوه نښته کې یو لاروی سلیمان وژل شوی او یو سرحدي عسکر ټپي شوی دی. بل پلو ته د کیچ د مند سیو څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د مند په غرنۍ سیمه کې 13 ورځ شپنو د 4 کسانو تشدد زده مړی موندلی دي او د هغو عکسونه هم پر سوشل میډیا خپاره شوي دي. که څه هم وروسته ځایي پولیس یا لیویز د یادې سوې غرنۍ سیمې په لور روان شوي دي، خو د وروستي اطلاعاتو له مخې دوی بیرته نه راستانه شوي. د یادونې وړ ده چې په صوبه کې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسینګ پرسن له لورې د یوې لسیزې راهیسې ادعا کیږي چې د کوچ په ګډون د صوبې د بېلابېلو برخو څخه په زرګونو بلوڅان تر اوسه لادرکه دي او په دې کې د سلګونو مړي موندل شوي دي. خو حکومت همیش دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د لادرک کسانو شمېره د 2 درجنو څخه زیاته نه ده. په دوی کې هم زیاتره په پټه په خپله خوښه سره و بارانې هیوادو ته تللي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حضرت تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو په موږ شوی بلې موضوع ته راګرځوم. عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې اندېښنې څرګندې کړې او وایي وفاقي حکومت ورسره بیا بیا لوزونه کړي، خو تر دې دمه یې ورسره کړي لوزونه پوره نه کړه. باید چې وزیر اعظم نواز شریف په دې معامله ټول ګوندیزه غونډه ور وغواړي. وفاقي حکومت وایي له پلان سره سم غربي لار جوړوي او دا چې پروژې پنجاب ته نه دي اړولي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون یو شمیر سیاسي ګوندونه او ټولنې وای لا هم قانع نه دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ راکړي.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې په غربي سړک ورسره حکومت په تیره ټولګوندیزه غونډه کې وعده کړې وي، خو تر اوسه پورې خپلې وعدې پوره نه کړې. نو په دې بنیاد به دوی د منصوبه باندې د وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا په بریفینګ کې ګډون نه کوي. باید چې وزیر اعظم یو بل ټولګوندیزه غونډه راوبلي. په 13 اکتوبر د منصوبه باندې وفاقي وزیر احسن اقبال په چین پاکستان اقتصادي رهداري د خیبر پختونخوا شروالی ته خبرونه ورکوله، خو د ځنې مصروفیات له وجې نوموړي د پیښور دغه دوره وزنډوله. مشال ریډیو چې سی پیک منصوبې په اړه داوا منیسټر ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
مونږه رومبه خبره دا کو چې سی پیک زموږ وزیر اعظم په آل پارټیز کانفرنس کې د ټولو پارټو سره وعده کړی وو او بیا اناؤنس کړی وو چې مغربي اقلیمي کوریډور په ترجیح بنیادونو باندې جوړو. فکر دی چې وزیر اعظم دا وعده پوره. یو خبره بل دا چې د مونږ د هغه په بریفنگ اور دو باندې سٹڈی شو، خاص کر حسن اقبال مطلب چې داغه بریفنگ مونږ بایکاټ کو او مونږ چې کوم نه بیا به سرکاري دی بریفنگ ته مونږ نه مسله وزیر اعظم غواړي. نو آل پارټیز کانفرنس دی روغ غواړي ځکه چې ټولو پارټو سره د وعده کړی وو، نو دا وعده پوره کېدل غواړي او ټولو پارټو چې کوم نه مطلب کرا غواړي. نو بډېر ښه خبره چې مونږ دا نه وایو چې وزیر اعظم دی مطلب مونږ سره خبرې وکړي، بلکې وزیر اعظم دی چې کوم نه آل پارټیز کانفرنس غواړي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل چې ټول ګوندیزې غونډې د دې مسلې د حل لار راوستې شي، نو هغه وی
پیسیز خو مخکې هم شوي دي، خو که فرض ستاسو لاینز غلطي او ستاسو هغه ځای ته ځان رسول نه غواړئ، نو بیا چې دی نو د APC حصه مقصد نه شي راوتی. خو که د APC مقصد دا وي چې دا مونږ ته یو اپرچونیټي غټه په لاس راغلې ده او اوس د دې سره څه چل وکړو چې په دې باندې زمونږ یو نیشنل کانسنسس جوړ شي، نو بیا به حل راوځي. او هغه حل به دا وي بې شک شوبه نه او د فیصلې د ځان ساتلو نه دا وکړی شي چې دغه APC کې به دې خبره اتفاق وشي چې عرب مونږ به ټول د سوګو نه ایکول ممبرشپ راواخلو او یو داسې باډي به انډیپندنت جوړ کړو چې هغه د دې سی پیک متعلق په میرټ باندې فیصله کوي، نو الله چې دینو د دې ریزلټ راوته شي.
لړی وروخت د پښتنو ملت پال ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې اندېښنې لري او د دې په وینا چې حکومت ورته 100 وار خبرونه ورکړي خو دوی یې کانې نکړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصره، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورو خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې باړې تحصیل کې د رحمت میموریل ټرست په نوم د ځوانانو یوې خیریه ادارې د یادې سیمې لومړی ولسی کتابتون جوړ کړی دی. دوی وایي چې د قلم او کتاب له لارې نامنی خورونکو غچ اخلي. کتابتون کې ټول کتابونه خلکو ډالۍ کړي دي او دا وخت په کې څه باندې 1400 کتابونه دي. یاد تنظیم وایي چې کتابتون کې د 1000 کتابونو هدف ټاکلی دی. نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د باړې په بازار کې د خیبری جنسیا د لومړی کتابتون بهر لیکل شوی دی چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیه په وینا دوی سره تر اوسه 160 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورس تر بلا د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخ د نهم جمعات کې زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل
دا ډېر خوشاله ده چې موږ راځوار څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسلې شي مسلې په کتابونه وګورو. بیا پکې ډېر مرګري راځي اسکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي. نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېر مسلې به پهې دي. کتابونه ټوله مسله وه چې لیبرري جوړه شوه نو موږ سر کیسه کتاب دې کې اخولې شو اسکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلی ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبری جنسې په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتون نه خلاصوي.
رحمت چې کوم دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرز کې هغه شهید شوی و نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ و هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بلز د کوونکې شبیر رحمان چې نږدې شل ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کول لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغلی وي او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ولته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فایده ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامي کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې کړې وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2,013
15,300 شپېته
او 15,000 شپېته کلو هرتز.
او د مشال رادیو ته غوږی اوم باړه تحصیل کې پاتې کیګو. د خیبر قبایلی سیمې د باړې ځایي خلکو د خدمت خلق په نامه یو فلاحي اداره جوړه کړې ده. دوی وایي له اوږدې مودې راهیسې نامنیو پوځي عملیاتو له وجې مقامي خلک ډېر زیات ځپل شوي دي. د دوی کورونه ویجاړ دي او بیا بادولو ته اړتیا لري. د ادارې غړي وایي د باړې اوسیدونکو سره مرستو لپاره به له چارواکو پارلیمان غړو سره ویني. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی په باړه کې ځایی کسانو د خدمت خلق په نوم د یوې فلاحي ټولنې بنیادی خیدای د دغه ټولنې غړي وایي چې د باړې خلک په تیرو 2 کلونو کې جګړو او پوځي عملیاتو ډېر ځپلي دي او د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې اکثره ولسی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي او دوی غواړي چې د متاثره شوو کورنیو سره مرسته وکړي او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کار وکړي. په دې هکله د باړې د خدمت خلق تنظیم مشر طاهر خان مشال ریډیو توای
و د ټولو انجوګونو ته مونږ د یتیمانو د غربا د خلکو چې کومه کورونه نشته چې څومره شتمن خلک دي د هغو سره مونږ په کانټیکټ کې یو او هغه مونږ سره په رابطه کې دي نو انشاءالله هغه د مونږ سره دغه د خدمت ته تیار دي. د مونږ د سکولونو تباهي شوې ده چې بالکل مکمل یو نسل د مونږ ان پړه پاتې شو. انداغه شان د کورونه مونږ تباه شوي دي او نور زمونږ ځوانان پکې تللی دي شهیدان شوي دي او کم ځوانان چې شهیدان شوي دي هغو ته اوسه پېر مونږ ته هغه پېکش قدرم نه میلا چې مونږ به انساني حقوق دپاره چې کم الی زلی وي آ به مونږ کوو انشاءالله.
او د دغې تنظیم یو غړي محب الله پردي هم خپلې ارادې صدا څرګند کړې.
دا صرف انسانی خدمات دی دے دے آغاز دے کون کمر خیل نہ شو دے چپ دے مونگ ان شاء اللہ چکم میشن دے پہ یتیمون بند تعلیم کول پکوم کے کمیٹی راونے دی او دے موجودہ دے ایمبولینس سروس پکوم کے سٹارٹ کول او دے گورنمنٹ نہ دے مونگ مطالبہ دو چ گورنمنٹ کم پہ کی جنہ دے نورو آئی ڈی پیز متاثرین و خلق لور کڑی سواد باجاوڑ وزیرستان ہگا مونگ لا 30% نری ملاو شوی دے مونگ پہ کمر خیلو کے چکم ویرون اسکول نہ پروت دی آگا وسم مشمون پتم بگون خپل سکول یی نو په مخاله جمع ایرو روان دی یغه بلډینګ نشته دی چې کم مثال سٹاف دی یغه مونږ له ټیم نه رکی نو دی ګورنمنت نه مونږ مطالبه دو چې مونږ په ایجوکیشن او په هیلت باندې دا اول زور وخلی.
او یو ځای مشر امانه پردی د باړې د خلکو د مشکلاتو په حق لبوول
سکولونه هم نشته دی اسپیټالونه هم نشته دی بازار چې دی باړې دا تقریبا دی لسو تو کالو دی نه چې دی مسلسل دا بند وو او دغه سره دی باړې د تنزو کومونو معیشت تړل شو.
د باړې د خدمت خلق تنظیم مشران وویل چې دوی به زر د باړې نه منتخب شو د پارلیمان غړو پوځي او پولیټیکل چارواکو او نادولتي ادارو سره وویني او د دغې سیمې د خلکو مشکلات پورته ور وړاندې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یوې تعلیمي ستونزو ته راګرځوم. ورجو د خبرونې په دې برخه کې بلوچستان ته. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف هلال وایي په بلوچستان کې د زده کړو د عمر په زرګونه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. د تعلیم لپاره کارکوونکي دا اداره هم وایي په بلوچستان کې تعلیمي ادارې د استادانو کمی او بنیادي سهولتونو په ګډون له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمېره ډېره کمه ده او موجوده حکومت د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ډېرې هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان وایي په بلوچستان کې شاوخوا 50% د زده کړو د عمر جنکه او تقریبا 50% الکان د سکولونو نه بهر دي. الف اعلان ادارې په خپل ویبپاڼه په یوې ویډیو کې ویلي د تعلیمي درجه بندۍ په برخه کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې تعلیمي شرح نوره هم ټیټه شوې ده. تیر کال په تعلیمي درجه بندۍ کې بلوچستان په ووم او قبایلي سیمې په اتم نمبر راغلي وي، خو سږ کال قبایلي سیمې په ووم او بلوچستان په اتم نمبر راغلي دي. بلخوا د تعلیم لپاره یوې ادارې سره کارکوونکي عمر اورکزی وایي په بلوچستان کې د 10,000 زیات سکولونه هیڅ وجود نه لري او شاوخوا 30,000 ماشومان په سکولونو کې داخل نه دي، خو فرضي نمونه یې په کاغذونو کې لیکل شوي دي.
بلوچستان کی مور دین 10,000 نہ زیاد سکولوں نے دسی دا گوسٹ سکولوں نے دی گوسٹ او بے دس مشمان دی تقریباً 23,000 سے 24,000 مشمان خی چی آغا دیر گوسٹ سکولین آغا دوی چی کم انرولمنٹ کمپین وچی لگی زمین مشمان انرول شو بٹ دیٹ از ٹوٹلی رانگ.
عمر اور اگزی سیادوی پا بلوچستان کی اکثر سکولوں نے داسی دی چی دا 500 جماعتون لپارا پکی یواسی یو استاز دے. بلخوا د تعلیمي چارو پو ډاکټر لیاقت تابان وایي په بلوچستان کې تعلیمي ادارې د استادانو کمی، انفراستراکچر او دغسې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي او حکومتي چارواکي په اړه بې بنیاده دعوی کوي.
داوی خپل تکیز در کوم حد چې تعلیمي ادارو خبره ده د سرکار لخوا چې کوم سکولونه دي دا وو سټنډرډ په دوه سره د 13-15 کال راځي دومره ټیټ شوی د خلک خپل ماشومان ته لږ وسوله ولري هغه شخصي سکولو کې داخلي شي. یو کار کړی دی زما په خیال څه کار دی هغه دا دی چې دا کوم جعلي سکولونه چې وو هغه دوی دغه وکړو چې دا سکولونه لږ معلوم کړو. نو که دوی کوم د دعوه چې کوي هغه په دې بشپړه چې څوک سروې د ګرد صوبې د نه کړي څوک غږ نشي کولی د دعوې تر حده پورې خو وایي مگر د مځکې پر سر کې دي هغه اثرات موږ تر اوسه نه دي لیدلي.
بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د موجوده حکومت پر مهال د تعلیم شرح ډېره ښه شوې ده. نوموړي زیاته کړه
تر اوسه پورې 1% بچان موږ ته د پرایویټ اسکولو ته سرکاري اسکولو ته راغلي دي چې دا ډېر لوی ریشو ده. موږ په نویو علاقو کې نوي اسکولان چې دي 15,000 اسکولان یوه کمره یو استاد دی
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوی د تعلیم لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې د بلوچستان د شخصي سکولونو او مدرسو ماشومانو شمیره یو ځای کړي او بیا یې سکول ته د نتلونکو ماشومانو په توګه یادوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز.
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د شروع په ورځ د پاکستان غوښتنه کړې چې د وسوالو په وړاندې د رسایې ټولې لارې بندې کړي او په دې لړ کې ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې تنظیمونو په موجودیت او د هغوی په کردار بحث تود دی چې په قومي اسمبلی کې د دغو تنظیمونو د غړو په کردار نیوکې هم شوې دي. دا چې پاکستان د دغو تنظیمونو خلاف ګامونه اخیستو کې ولې زړه نازړه دی، په دې اړه ملي حامیرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپورټ کې اورو.
پروسو کې له پاکستان نه په کورنۍ او نړیواله کچه د وسلوالو خلاف د ګامونو اخستو غوښتنو زور نیولې دي. یو خو د پاکستان گاونډي هیواد هند د کشمیر په اوړي کې د دوی په پوځي مرکز حمله کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ. بلخوا امریکا د شروع په ورځ له پاکستان غوښتي چې په سرحدي سیمه د ټولو وسلوالو ته د رسایي لارې بندې کړي. تر دې مخکې هم واشنگټن وار په وار له اسلام آباد غوښتنې کړي دي چې بېله توپیره د ټولو وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. تېره اونۍ د پارلمان په ګډه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند اعتزاز احسن ویډیو چې تر بندیز لاندې تنظیمونو ته په ملک کې دننه آزادي حاصله ده نو ځکه پاکستان د یوازیتوب په لور روان دی. په یو جدا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي رانا محمد افضل په ملک د جماعتو داوا او د تنظیم مشر حافظ سعید په موجود کې نیوکه وکړه. دغه حالاتو ته پکتو پښتني راپورته کیږي چې آیا په پاکستان د ټولو خواو فشار زیات شوی دی که څنګه؟ بیا پاکستان د دغه تنظیمونو خلاف هغه ګامونه ولې نه اخلي چې غوښتنې ترې کیږي؟ خبریال نصرت جاوید وای په پاکستان کوم قسمه نوې فشار نه دی راغلی، بلکې له دغه هیواده د غوښتنې لسو کلونو راهیسې کیږي.
دا څه اولنی ځل نه دی. د پاکستان ریاست په دغه شان وسلوالو په قابو موندلو کې هم هغه شان کامیاب یا ناکامه پاتې شوی دی لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې کامیابه یا ناکامه پاتې شوی ده او یا هند په کشمیر کې. د افغانستان ډیره لویه مسله ده چې د نورلسوه اتیم کال راهیسې موجوده ده. په پاکستان سره فشار نه سیوا کیږي، بلکې د ډو مور ټکی د امریکا په لغت کې ل سپتمبر 2006 کال راهیسې استعمالیږي.
امریکن وکاتری مې سپتمبر 2006
سے آیا ہوا ہے. ملخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای تر سوچې د کشمیر مسله نوی حل شوی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پخلاینه نوی شوی نو ترغیبه ل پاکستان د غشان غوښتنې کیږي.
پخوا به وی چې په نارت وزیرستان کې اپریشن کوي حقانی ګروپ ته هغه متنګي نو بیا ورته وی چې تاسو طرف نه معاملات خراب دي. معاملات تاسو پاکستان طرف نه خرابه، د هند خوا نام خرابه، د افغانستان خوا نام خرابه، پاکستان هم زنه کوم سپینتیان هغه کې بام خرابي خو تش خرابي دلته نه ده، کالته نه وای دلته بام نه و. نو باید چې د دې معاملې ګر ته خلق ورسي. دلته د کشمیر مسله د څوک نه حل کوي، دلته د افغانستان د پاکستان په مابین کې واړه واړه معاملات دي. د طالبانو د افغان حکومت شاله څوک سیریس له حل کول نه غواړي. د دې ریزن نه دا درې واړه ملکونه دا معاملات سره تاوي راتوي.
د سیمه ایزو چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر په خبره پاکستان د افغانستان په اړه د امریکا اندېښنو ته جواب ورکول شروع کړي دي او د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ سولې کوششونه کوي، خو تر سوچې د نورو وسلوالو تنظیمونو او شبکو لکه د جیش محمد خبره ده نو داسې نه ویني چې خلاف کاروایی د پاکستان د پالیسۍ حصه ده.
د دواړو ملکونو تعلقات یا یو بل سره پالیسي چې کومه ده هغه د کوآپریشن نه ده، هغه یو قسم نه ده، انګیجمنټ هم نه ده، او بلکی یو قسم دا کنفرنٹیشن دا مقابلہ چی وی نو دا غیر پارا نان سٹیٹ ایکٹر نن سبا دیر بین الاقوامی سیاست کی وجود لري او دا وجود پا ہند کی هم موجود دے او پا پاکستان کی هم موجود دے تو نان سٹیٹ ایکٹر خوش پرے البتہ دا غیر مخنیدے دا حکومتنو کار دے او پاگے کے زیب چی پنجاب حکومت پے چی پاگے کے پاکستان کی هم پاگوی بانی گتیو چدی گی چرا دوگا کاروانی نکلی
کسی هم دا پاکستان حکومت وار پا وار ویلی دی چې د وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې سیمه ایز او نړیوال هیوادونه د دریځ سره اختلاف لري او وایي چې پاکستان باید په رښتینی ډول ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 3:30 بجې کېدونکې دي. کابل کې 3 او دلته د پراګ په سټوډیو کې 1:30 بجې شوې ده. د مشال ریډیو د اوس غړې د دینی می غړې د خبرونو لنډیز د فرخند اسد.
په کوټه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شو دي. نن د اف سي ځواکونو لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د جمعې په ورځ په سبزل سړک ناصرګند وسلوالو په اف سي ځواکونو برید وکاو. په نتیجه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شول. بل خوانن په کوټه کې وسلوال یو کور ته داخل شوی او د یو ماشوم په ګډون یې دوه خزي وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه د زړې دښمنۍ نتیجه ده. عوامي نېشنل ګوند وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې لري او په دې اړه د وفاقي وزیر حسن اقبال لخوا په ټولګوندیزه غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وزیر اعظم نواز شریف ته په استعفا او احتساب کې یو لار خوښ کړی. پرون په لاهور کې عمران خان رسنیو سره د خبرو په وخت ول د روانې میاشتې په 13 نیټه به په اسلام آباد کې د حکومت ضد خپل اخیری احتجاج کوي. د ارګ ماڼۍ وایي د حزب اسلامي او د سولې عالی شورا ترمنځ د ګډې کمیټې د جوړېدو په برخه کې کار روان دی او ډېر زر به په دې اړه ولسمشر اشرف غني حکم جاري کړي. د بریکس هیوادونو مشران د هند په ګوا ښار کې غونډه کوي. په دغه سرمشریزه کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل ترهګري په سیمه کې امن او پرمختګ ته یو لوی خطر پیښوي. په دغه سرمشریزه کې د برازیل، روس، چین او جنوبي افریقې ولسمشران ګډون کوي. د امریکا استخباراتي چارواکو ان بي سي ټلویزیون ته ویلي د امریکا حکومت د ماسکو ضد د ممکنه انټرنیټي حمله لپاره تیاریاني کوي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دوی دا کار د امریکا په انتخاباتو کې د روس مبینه مداخلت په جواب کې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او د اروپایي ټولنې سره خپلې سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
د فرخند اسد نمو د 3:30 بجو د خبرونو لنډي زوړېدو. او اوس د پاکستان خبرو شو د دینو رسپانو د اداريو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن جنگ رسپان خپل اداري کلی کې وفاقي حکومت په کمی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د ګلګت بلتستان او 3 صوبو د اعلی وزیرانو په مشرۍ کې د اعلی پای کمیټه جوړی کړي چې د رنګ د ترهګری پر ضد کاروایانو کې توندوالی راشي او د وسلوالو د سہولت کارانو پر ضد هم روان کومبینګ اپریشن نور غوره جوړ کړی شي. اداري وړاندې لیکي په کوټه کې په وکیلانو د حمله وروسته پوسټ پټول ملک کې د سہولت کارانو پر ضد د کومبینګ اپریشن شروع کولو فیصله کړی و. کوم چې یو ښه ګام دی ځکه چې کله هم د وسلوالو سہولت کاران لمنځ لاړ شي نو دغه خلک به پخپل کمزوري شي. اداریا اخري کې وایي اوس چې وفاقي حکومت هم کمیټې جوړ کړي نو په کار دي چې صوبایي کمیټې هم د ترهګری پر ضد په کمی تګلارې عمل درآمد باوري کړي چې دا رنګ له دې خاورې ترهګری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل اداریا په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي په دې منصوبه باندې د خیبر پختونخوا تحفظات په خپل ځای موجود دي او په 13 اکتوبر د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال په پیښور کې د خیبر پختونخوا مشروالې له خبرونه ورکول وو خو لزینی مصروفیات په وجه یې د پیښور دوره وزنډوله اداري وای همدارنګ د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم له حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم دې د غربي سړک په حواله خپل وادي پوره کړي د اداري په وینا کې وکړل شي نو دا وخت خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده یو خو افغان کډوال دي نو بل خو د قبایلی سیمو بې کور شو خلکو هم خیبر پختونخوا ته کډک کړي او دغه رنګ دا صوبه به تر هغه کړي چې هم د فرنٹ لائن کردار ادا کوي چې لقبلې سرمایه کارانو خپل سرمایه لدی صوبې نور صوبو ته منتقل کول شروع کړي نو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د صوبې دا صورتحال په نظر کې وساتي او په دې غټه منصوبه کې د خیبر پختونخوا برخه باوري کړي او چې څومره هم د دې صوبې اندېښنې دي چې هغه په فوري توګه لری کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې انټرنیشنل بزنس ټایم د هند او روس په اړیکو اول جزیره د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپی خو ستونزو راپورونه خبر کړی دي د شاهین بونیرینا د دواړو راپورونو مهم ټکی اورو
انټرنیشنل بزنس ټایم په یو راپور کې لیکلی دی چې هند او روسیې د بریکس د کالیزی سرمشریزي غونډې پر وخت 14 لوازنامې لاسلیک کړي دي او د هند په کوډان کولام کې د بجلی د جوهري منصوبې پرانسته هم کړې ده دواړه هیوادونه رضا شوي دي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ په میدانونو کې د مرستې لپاره به یو شریک کمیشن هم جوړي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د هند او روسیې دریز یو دی نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د روانو چارو په اړه هغه او ولسمشر پوتین یو شان خیالات لري د راپور تر مخه دواړه هیوادونه په دې هم موافقه ته رسیدلي دي چې په هند کې د سپکو هیلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو شریکه پروژه پیل کړي بلخوا الجزیره په خپل ویب پاڼه په راپور کې لیکلي دي چې په ډان ورځپاڼه کې د خبریال سرل المیډا راپور باید د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې وکتل شي هند تور پوری کوي چې پاکستان میشته وسلواله ډلې په هند دننه بریدونه کوي خو بیا پاکستان دا تورونه رد کړی دي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د خبريال سرل المیډا راپور د دښمنانو بیانیا پر مخ وړي امنست انټرنیشنل په یو بیان کې په سرل المیډا له هیواد بهر د سفر بندیز غندلې دي او په وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د خبريارانو لپاره حالات ښه کړي الجزیره لیکلي دي تر کلونو په پاکستان دا تور دی چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي چې پاکستان ته خطر جوړي خو د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره هغه وسلوالو لپاره ور کوي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو پام اوس یو بل راپور تر راغروم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو کابل ته نو د اردن تاسو ته د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنیو پر پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنو د ولسوالو په سکوت کې لاس درلود د عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد واصل وصال په دې راپور کې اورو
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایته او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي د دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف بکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلی.
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالی شورا د حکومت له لوړ پوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې ادارې دې د فاسدو عناصرو پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوې. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصولو سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د شخصي پونتونو مشران د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن، هایر ایجوکیشن کمیشن څخه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. غلام غوث له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې په پختونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبري اترې وکړې. په دغه مهال د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سي هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي
دا ثبوت دی کنه دی ما سره اسیسټنټ پروفیسر دی هغه په کینسر ریسرچ کوي ایچ ای سی ورته میډل نه ورکولو اس قسم ریکگنیشن هم نه ورکولو ما کاغذونه ولیکل کینیډین ګورنمنت هغه ته $25,000 کیش اوارډ ورکړ. ډاکټر امجد علی هغه پښتون دی او ساده غونې سړی خو هغه ټاپ ریسرچر دی هغوی کینیډین ورته په خپل فیلډ ریسرچ باندې $25,000 کیش اوارډ. $25,000 مینس $25,000,000 نو زه په هغې باندې فخر کوم.
بلې خوا ته د اقرا انټرنیشنل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان مشال ریډیو ته وویل چې که چېرته هغوی د بهر هیوادونو څخه کارپوهان یا استادان خپل پوهنتونونو ته راغواړي نو وفاقي حکومت د امنیت په بانه هغوی د بهرني استادانو او ماهرینو نه هم لري ساتي.
بهرني کسان چې مونږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې هغه چې مای سره خبرې وکړي چې تاسو راشي زمونږ د ټیچرانو سره لږ ملاو شي زمونږ رستورانتانو سره خپل ایکسپرټیز دا کوي نو هغه ډېر خوشحاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو هلته کې بیا هغوی وایي چې یاره نه دا خو کې پی کې ته بجي نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفکیټ په کاري نو نو ابجیکشن سرٹیفکیټ به وزارت داخله ورکوي نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا مونږ څه کوو. ما بیا لږ ګیله وکړه چې یاره دا نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولي زما د پاره نو سی دا بیا وایي چې دوی ته به سیکورټی بیا ته ورکوي نو یار زه پروفیسر چې کوم دی زه خلکو ته سبق خیمه که ما بلاس کې تماشا
په تعلیمی میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د سلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په اسلام آباد کې احتجاج به پوره نه وي او تر هغې به دوام لري تر څو چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او یا تلاشي نه وي ورکړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف وایي چې چا ته به هم اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد بند کړي. نو تفصیل ګل یاد راکړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که چېرې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف غلا نه وي کړی نو ولې بیا له پلټنو څخه ویریږي او د حکومت خلاف اخري او حتمی لاریون به په اسلام آباد کې وي. پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته عمران خان ویل په اسلام آباد کې به ټول ولس راغونډیږي او دا ځل به په ډی چوک کې نه کینی بلکې په هغو سړکونو به کینی چې حکومتي دفترونه بند کړي. نوموړی ویل
هم ان کو گورنمنٹ نہیں کرنے دیں گے احتجاج پر امن ہوگا
منګ به حکومت کار کول ته نه پرېږدو. دا به پر امن احتجاج وي. زمونږ احتجاج به پر امن وي. دا یاد لري چې په جمهوریت کې د پر امن احتجاج اجازه شته. دا غیر جمهوری عمل نه دی. تاسو ټول اسلام آباد ته راغونډ شئ او له خپل ځان سره خوراک څښاک سامان هم راوړئ. دا به هغه پخوانی احتجاج پشان نه وي چې پکې کاروبار کېدو. موږ به تر هغې دلته کینو تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او یا خپل تلاشي ورکړي. عمران خان زیاته کړه چې په پاکستان کې حکومت نه بلکې مافیا دا چې د خلکو پیسې غلا کوي. بلخوا وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پرون په باکو کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د اکتوبر په 10مه به اسلام آباد نه بنديږي او هغه عناصرو ته به اجازه ورنکړي چې دا ترقی لار نیسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونه. تاسو ته هر اونۍ زموږ همکار باز محمد عابد برابرۍ نو راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی رپورټ ولرو. بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو او په اخره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو په دې وروستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیره اونۍ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه. نور حال په رپورټ کې درکوو. د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنی په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمېر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربیره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمېر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې. غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل کتاب دې چې خلکو ته علم او پوخه انتقالوي. نو موړي لزوانان او غوختل چې د کونړ په اړه اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي.
کتاب یو ډېر لوی خزانه ده. کتاب د قومونو د یووالي، وحدت او اتفاق سبب دی. کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار، تجربې،
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې خپل هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د خپلې ولسوالۍ په اړه یې له یاد کتاب نه ډېر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې میخیل صاحب رڼا اچولې ده. نو زما خو سره مینه زیاته شوه چې زه به په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کوم. د نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل ما او رشتیا شیم په ډېر لنډ ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم کورودانۍ ورته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې لا زیاتو څېړنو ته لا زیات کار ته ضرورت دی.
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپل ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي.
د ارزښت زما پر ډېر زیات په دې کې دی چې پس له دې تاسې ته وظیفه در سپاري چې نوې پیښې ثبت کړي او هغه په همدغه شکل په علمي شکل مطالعه کوي. ځوانان وظیفه ده چې دغه پیښې پرې نه دي چې یوازې د اخبارونو عنوانونه شي. نننۍ پیښې باید تاریخ شي او تاریخ تاریخي فکر غواړي. په دې خاطر زما مشوره زما غوښتنه د دوستانو نه دا ده چې د خپل ټاټوبي په اړه باندې تاریخي فکر وکړي. میاخیل صاحب دا کار کړی پورې ودان.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل که څوک د کونړ په باب له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې پام دې کېدای شي. دوی چې څه لیدلي څه لوستي څه یې اورېدلي دي دا درې واړې سب کړي دي او موږ ته ادارې په لاس کې دغه کتاب یې ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې مسلکی ریسرچ سره کوي که په هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو لوړ ماخذ ده که چېرته د کونړ په باب باندې هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي تحقیقات کوي نو دا کتاب یو لوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي مسایل پکې نوي دي. موږ خو تر اوسه پورې دا د کونړ هماغه سړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې دا د یو کتاب په بڼه باندې موږ ګورو چې په دغه نوو ولسوالیو باندې او په نوو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل له خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زموږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو. نو زموږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي د ماغه زیات تاریخ یې ویلی دی. نو سړی چې خپل تاریخ نه خبر دی محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو مؤثره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټولو نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر د وطن معماران د واقعیتونو په بهیر کې د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او بحثونو ټولګه درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلی کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یو کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستي چې پر مشاعرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي د ټولنیز فساد اداري فساد پر وړاندې مبارزه په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول او د جګړو دورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ حل لاره نه ده او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلق د حکومت سره وصل شي د خپل دولت حمایت کوي د خپل ولس حمایت کوي او د عمومي اهداف.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده او په دغه عمر وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نو وخت یو ول ټولنه وشو چې کار کوي. په دې عمومي کارونه چې زمونږ دي هم فرهنګي دي هم ټولنیز دي. فرهنګي کارونو کې کوایو چې مشاعري او ارزښتمن ورځو منزل دي او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو لیکچرونو یو لړۍ مخ ته بیا او پای کې تر اوسه پورې یو 15 شپږ لیکچر وړاندې شوی دي.
بالکل هغه د لیکچرونو یادونه خو به کوي. خدای راته ووایه چې خارونو نه لري په خاص کونړ کې په یو کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت اغېز پرېستلی دی؟
الحمدلله اوس خو موضوع داسې دی چې د کلي او د ښار ترمنځ واټن نږدې شوی دی، مثبت تاثیرات لري. مخکې مو فکر کوو چې علم به حتماً او یا به قانون په ښار کې وي، اوس الحمدلله کلي او ښار سره نږدې شوی دی نو دلته ښه تاثیرات لري او تر څو پورې به کلي خلک ځان فراریان حسابوي. په همدې لحاظ باندې موږ دا غوره وګڼه لکه زموږ د ټولنې لارې زموږ حکومت ته یو څو روپۍ ټیکس لاړ شي دا به هم د خیر خبره وي او هغې ته به هم دا ثابته شي چې د کونړ په یو لرې سیمه کې خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې د مرکزي حکومت پورې ځان وتړي. او
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل مثلا څنګه لیکچرونه تاسو دلته وړاندې کړي؟
دغه یو لړۍ موږ پیل کړه چې د جوړو بحثونو تر عنوان لاندې وه. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضلادي سم وړاندې کړه چې څنګه یو موږ ځوانان تربیه کړو څه قسم وینا وکړي په پروجکټور د لارې وړاندې کړه. دویم لیکچر د ریاستي او پارلماني نظام مقایسه وه چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستي او پارلماني نظام یعنی څه. دا لیکچر ما خپله وړاندې کړه. یو بل لیکچر به د عدم تشدد او باچا خان مبارزه وه. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته دا بیا ما وړاندې کړه. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون سي زاره شینو وړاندې کړه او د لړۍ روانه د ارچیوال سیب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی او راتلونکي لیکچر به هم انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو کې سم.
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع وه چې تاسې واضح کړله. ادبي او کلتوري غونډو کې څه کوئ؟
ادبي او کلتوري غونډو کې خو مشاعرې وي. مشاعرو برخه عموما موږ وویل چې دا د یو برخه وګرځېږي. خصوصا ډېر کوشش کوو چې د کره کتنې برخه په کې هم مخې ته راوړو. عموما د ملګري ډېر فرصتونه نه لري، مهم رخصتۍ ورځو ته ځان برابرو نو بیا رخصتۍ ورځ مشاعره راټینګ کړو یا ورته داشن یو لیکچر برابر کړو.
ملي ورځ یا داسې خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کوي؟
هو، د ازادۍ ورځ مانځل مثلا د قاسم خان شهید لین مانځل او همداشان د نورو شهیدانو پاروا په لحاظ باندې مهم ورځ په لحاظ باندې موږ غونډې کوو. یا د بابړي د شهیدانو ورځ مانځلو چې هغه موږ نوښته یووالي ټولنې په کونړ کې ول مانځل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ول مانځل شوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو مېرمنو د سنگار داسي او انصر دي چې په ودونو او اخترونو سربېره د خوخیو په ورځو شپو کې هم جوني په لاسونو پوري کوي. دا شنن سبن جوني سډول نکریزي استعمالوي په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو. سره له دې چې د نکریزو دود له پیړیو راهیسې په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري چې په اخترونو، ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پرې نجونې لاسونه سره کوي، خو د جلال آباد ښار یو تن دوکاندار نور زمان چې نکریزي پلوري وایي چې په دې وروستیو کلونو کې یې خرڅلاو کمرنګی شوی دی.
نکریزی خپل تمنګ ډېرې نکریز ورې لکه هندي نکریز شولې او پاکستانی نکریز شولې او افغاني نکریز شولې زیات ډول نه چې مشهورتیا پیدا کړې دغه هندي نکریز پیدا کړې ده، ځکه چې دغه د پاکټونو کې راځي او چې کومې نکریز را لېږي هغه هم تیار جوړي او خشتي نکریز. موږ کله په مخکې کلنو کې نکریز خرڅولې نو پیرودونکي بیخي زیات وو، خو اوس بیخي کم شوي دي.
سره له دې چې په کلو کې د وطني نکریزو دود اوس هم پالل کیږي، خو په ښارونو کې ځای هغو هندي او پاکستاني نکریزو نیولې چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې له کله نه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي، په ښارونو کې ترې نجونې متاثره کیږي او د هغوی په شان سینګارتو کې استعمالوي.
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې دا ګوري، نور په دوی باندې ډیره منفی اثرات کوي. حتی خپل کلتور او انانات دا سسی پخوا پاتې ول افغاني ټولنې ته هغه له لاسه ورکوي. نو لامل هم دا کېدای شي، او بل دا چې فیشن سامان آلات بدون نکریزو څخه هم زیات شول، یعنی فیشنی وسایل د خارج ملکونو څخه یې موږ یوه ته راغلل.
درزو په نوم یو انجلۍ وایي چې بهرنۍ نکریزي ځکه خوښیږي چې لاغوی سره ډبل ډبل ډیزاینونه هم موندل کیږي.
نکریز چې واخلو مونږ هغه مثلا که زری که ساده یا غلطه او سره کتابچه خرڅي هغه بیا کولی شو خپله یا مونږ یې کوو یا په کور کې داسې نور څوک لرو چې زده وي په هغوی نه یې کوو. زیاتره ګلان اچوو خو خالي خالي ډاکې نه، چې ځکه ډاک بیا رقم هغه بریښي بعد بریښي. زما نکریز واقعا ډېره خوښېږي، دا مونږ رواج ده.
د نبیلې په نوم هم یو انجلۍ وایي چې ډیزاین لرونکي نکریزې ډېرې خوښې دي.
زما نکریزې ډېرې خوښېږي او په لاسو ونږدم، خو کله څوک نقش کوي او څوک بس همداسې په لاسو ونږدي خو زما ډېر نقشې خوښېږي.
دا ډول د چپخوا په لغمان او ننګرهار کې کروندګرو نکریزي کرلې، بیا به یې په دکاندارانو پلورلې، درغنی به یې معده کولې، په اوبو کې به یې خښتولې او بیا به یې په لاسونو او خپو پورې کولې. خو اوس چې بازارونو ته تیارې ډیزاین شوي نکریزي راغلي، د وطنیو نکریزو بازار یې کمرنګی کړی دی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.